امید زهیر مل آمده تا برنامه یک ساعته پشتو را تقدیم کند. زهیر مل صاحب خوش آمدید.
دیر مننه فیضی صاحب. در نواریتون کو ساسی هم سهار بخیر. ستړي مشوي خبرونه. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د لوګر په محمد اغي ولسوالۍ کې د تېرې شپې چاودنه په سیمه کې د پخوانیو چاودیدونکو توکو د چاودنې پایله ګڼي. د دې وزارت وایان عبدالمتین قانی په خپله اکسپانډ لیکلي تېره شپه 12:30 بجې د دوی ځانګړو ځواکونو د تعلیمي مرکز شکار قلعه ته نږدې یوه اندازه پخواني چاودیدونکي توکي چې په یو ځای کې ښودل شوي وو د دوی د یو عسکر د بې احتیاطۍ له امله چاودېدلي دي. قانی زیاته کړې چې په دې چاودنه کې چاته زیان نه دی رسېدلی، خو په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې او معلومات ښیي چې چاودنه زور وروه او آن تر لرې سیمو یې د ځینو کورونو خښي ماتې کړي. د افغانستان د ازادۍ جبهه عراق وی چې په کابل کې د طالبانو د مشر په ساتونکو برید کې د هغوی درې تنه وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. دې جبهې تېره شپه ناوخته په خپله اکسپانډ لیکلي شریکیانو یې دا برید پرون ماښام د کابل د شاهد شمشیره جومات تر څیرمه د ارګ په موقتي کمربند کې د مولا حبت الله د ځانګړي ځواک په وسله والو وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومتي چارواکو منلی چې د دوی مشر له څو ورځو راهیسې په کابل کې دی او د والیانو په یوه غونډه کې هم ګډون کړی دی. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي په افغانستان کې هر ورځ چاودنې لږ تر لږه دوه کسان یا وژني یا یې هم ټپیان کوي. د سولې د عملیاتو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ژان پیر لاکروا پر خپل اکسپانډ لیکلي چې په هر لسو تلفاتو کې اته یې د ماشومان وي. لاکروا لیکلي خوشحاله دی چې افغانستان ته یې د خپل روسي سفر پر مهال له هغو کسانو سره کتلي چې د دې تهدید د کمولو او پر وړاندې د اقدام هڅه کوي. طالبانو پرون خبر ورکړ چې په بلخ ولایت کې د یوې سرګروري چاودنې دوه ماشومان ووژل او بل ټپي کړ. پېښه پرون د بلخ ولسوالۍ پالامخیل سیمه کې شوې ده. د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړی استازی او سفیر حسن کاظمی قومی وایي لا هم د سیمې د لرې هیوادونو اقدامات د افغانستان د لانجې په حل کې ګټور نه دي تمام شوي. قومی دا خبره د افغانستان لپاره د ایټالیا له ځانګړي استازي جان فرانکو پیټر ویزیلا سره په کتنه کې کړې ده. ښاغلی قومی پرون په خپل اکسپانډ لیکلي چې په افغانستان کې د ناوړه وضعیت دوام ښایي د اروپا لپاره د ګواښونو سرچینه شي. هغه زیاته کړې په دې کتنه کې د دوحې د درېیمې غونډې پر موضوعاتو هم خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي زا اوتان وایبا په مارچ میاشت کې ویلي وو چې د دوهې د درېیمې غونډې لپاره چمتواله روان دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله په ویسټ انډیز کې د روان نړیوال جام لپاره خپل ورځني تمرینات پیل کړي. د دې بورډ وایان سید نسیم سادات پرون ازادي راډیو ته وویل ملي لوبډله ویسټ انډیز ته تللې ده.
هغه لوبغاړي چې آی پی ایل کې دي هغوی به هم د لوبډلې سره ان شاء الله ډېر ژر یو ځای شي. مخکې له دې چې دوی رسمي سیالۍ پیل کړي دوی په ویسټ انډیز کې تقریبا 10 ورځې تمریناتو کې دغه ورځ نړیوال جام ته مخه دوی دوه دانې تمریناتي وارم اپ لوبې هم لري چې یو عمان سره دی او سکاټلند سره ده.
په نړیوال شلوره جام کې به د افغانستان لومړی رسمي لوبه د جون میاشتې پر څلورمه له یوګانډا سره وي. بیا به له نیوزیلند پاپوا نیو ګینیا او ویسټ انډیز سره لوبې کوي. د ایران پولیسو پرون جمعه اعلان وکړ چې د دریو اروپایي وګړو په ګډون تر 250 زیات کسان د شیطان د عبادت یا شیطان پرستۍ په تور نیولي دي. ایران دولتي اژانس پولیسو د اعلامیې په حواله راپور ورکړی چې د شیطان پرستۍ د یوې شبکې د غړي د پلازمینې تهران په لویدیځ کې نیول شوي دي. د ایران د پولیسو په وینا په شهریار خارګوټي کې د شیطان د عبادت د دودولو په تور دغه کسان تر پیژندنې وروسته نیول شوي چې په هغوی کې 146 نارینه او 115 ښځې شامل دي. پولیس وایي دغه کسان په نامطلوب وضعیت کې وو چې پر کالیو سر مخ او ویښتان وي د شیطان د پرستش زاګړی نخې لیدل کیږي. او په لبنان کې د اسرائیل په تازه حمله کې د ورشل شو یو کسانو شمیر درې و تر رسیدلی او په پیښه کې ګډ نور ټپیان شوي دي. د لبنان یوې امنیتي سرچینې د جرمني خبري اژانس ته ویلي په دې حمله کې چې پرون جمعه د لبنان په جنوبي خارګوټي سایرا کې وشوه د ایران له ملاتړه د برخمن حزب الله ډلې یو غړی او دوه سوریایي کارګران وژل شوي دي. د لبنان حزب الله ډلې هم د خپل یو غړي وژل کېدل تایید کړي. د اسرائیل پوځ د حملې خبر تایید کړی وایي د حزب الله ډلې د هوایي دفاع هغه سنګر یې ویشتلی چې د اسرائیل جنګي جټ الوتکو ته یې خطر پېښ کړی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اس وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي.
په افغانستان کې نامنی یوازې پرون او تیر شپه په بامیان او کابل کې بریدونه او وسلواله حمله شوې. دا حمله څه ښیي؟
بخې چې هغه فزیکی امنیت ادارې چې طالبانو کوله یعنی هغه هم تامین کولای نشي.
افغانستان کې د سیلابونو دوام فغور، جوزجان، سرپل و بدخشان که هم تر سخت و روختون و روسته سیلابونه بهیدلی چه خلکو تایی دسر و مال زیانونه عراوده دید. نور مهم خبری موضوعات هم دروانی یو ساته خبری خبروانی برخده هیله ده ملتیامه او بده.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه دوی منیمای کی د ازادي رادیو د ځوانانو لپاره ځانګړي خبرونه تا د څنګه خبري کی خو په لمړي نیم ساعت کې بعد افغانستان په اړه باندې بیلابیل مهم خبري موضوعات واوري. لمړی به بامیانو ته ولاړ شو. هلته من خبري آسي بامیانو کې پرون د بهرني سیلانیانو پر یوه ډلې باندې وسوال برید شوی دی. طالب چارواکو هم دا پیښه تایید کړې ده او وایي چې لږ تر لږه درې بهرني سیلانیان هم پکې وژل شوي دي. د هسپانیا د بهرني چارو وزیر لدا چې د دوی په سیلانیانو په افغانستان کې برید شوی دی خو د دقیقې مرګ ژوبلې په اړه باندې معلومات نه دي اخبار کړي دي. دا په تېرو څه کمو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې د خپل ډول مخې لومړۍ پیښه ده. ځینې شنونکي وایي د حمله خی چې طالبان د خلکو د فزیکي امنیت پر ټینګښت نه دي بریالي شوي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
په بامیان کې د پرونی وسلولې حمله په نتیجه کې چې د دغه ولایت د مرکز په سربازار سیمه کې سوي لږ تر لږه درې بهرني سیلانیان وژل سوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی پرون ناوخته پر ایکس پاڼه لیکلي چې په پیښه کې یو افغان او درې بهرنیان وژل سوي، درې افغانان او څلور بهرنیان ټپیان سوي دي. په دغه ولایت کې یوې سرچینې د نوم نښولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په پیښه کې د وژل سویو افغان وګړو شمیر 15 دی، هغه شمیرې چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تایید کړي نه دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې په تړاو د څلورو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی خو د پیښې د انګیزې په باب څه نه دي ویل سوي. ځینو محلي سرچینو ویلي دغه سیلانیان له خپلو افغان همکارانو سره له شیبر ولسوالۍ د بامیان د مرکز پر لوري روان و چې نامعلومو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. امریکا ژغ د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې په پیښه کې وژل سوي کسان امریکایي وګړي دي خو رسمن په دې باب څه نه دي ویل سوي. د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي په بامیان کې وروستۍ پیښه څرګندوي چې د طالبانو هغه ادعا چې ویلي وو د خلکو فزیکي امن په بشپړ ډول خوندي دی سمه نه ده.
د بامیان وروستۍ پیښه دا ښیي چې هغه فزیکي امنیت ادعا چې طالبانو کوله یعنی هغه هم تامین کولی نه شي. او تاسې وکتل چې خودکشه حملې یا انتحاري حملې همدارنګه هدفي وژنې غلاوې دا ټول وجود لري او دغه وروستۍ پیښه په بامیانو کې دا ښیي چې اول طالبان کنټرول لري، دویم دا دي چې د طالبانو مخالفین که هغه داخلي مخالفین دي یا نورې ډلې ټپلې دي لکه داعش و نور هغې و دا ښیي دنیا ته چې دوی وکولی شي چې د خارجیانو په ضد او همدارنګه د طالبانو په ضد خپل عملیاتو ته دوام ورکړي.
د دې وسلوالې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی خو تر دې مخکې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې په افغانستان کې د ځینو هغو حملو چې تر ډېره یې شیعه وګړي په نښه کړي دي مسؤلیت منلی دی. په بامیان کې پرونی پیښه داسې وخت کېږي چې د امریکا د متحدو ایالتونو او جرمني په ګډون د نړۍ ځینو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي چې افغانستان ته دې له سفر کولو ډډه وکړي. دا پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د خپل ډول له مخې لومړۍ حمله ده چې ډیرو بهرنیانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. بامیان د افغانستان له امن ولایتونو دی چې د جمهوري نظام پر مهال هم امنیتي پیښې پکې کمې کېدې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به د سیلابونو په اړه باندې وروستیو معلوماتو ته ولاړ شو. په بغلان کې تر ویجاړوونکو سیلابونو وروسته په غور، جوزجان، سرپل او بدخشان کې هم تر سختو روختونو وروسته سیلابونه بهیدلي چې خلکو ته یې د سر و مال زیانونه اړولي دي. په همدې حال کې ځینې سیلاب ځپلي والي لا هم لومړنۍ مرستې نه دي ورسره شوي او په بد وضعیت کې دي. دا په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې له ویجاړوونکو او وژونکو سیلابونو ګڼل کېږي چې لا یې هم لړۍ ختمه شوې نه ده. ګڼو هیوادونو افغانستان ته د بشري مرستو د لیږلو خبر ورکړی دی خو په همدې حال کې سیلاب ځپلي د لا ډېرو مرستو غوښتنه کوي او وایي چې وضعیت خورا ترینګلی دی او اړینه ده چې هر څه ژر ورسره پریمانه او ډېرې مرستې وشي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
محلی سرچینو پرون جمعه د غور په مرکز فیروزکو او د سرپل ولایت په کویستانات ولسوالۍ کې د سختو سیلابونو د بهیدلو خبر ورکړی چې ویل کیږي خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولی دي. ویل سوي د جوزجان په درزاب او د بدخشان په ځینو برخو کې هم تازه سیلابونو خلک زیانمن کړي، خو د مرګ ژوبلې د دقیق شمیر په باب څه نه دي ویل سوي. تبداسل کې دا چې په بغلان کې د غویي اسور میاشتې د 28 نیټې د سیلابونو له کبله ځینې زیانمن سوي کسان وایي چې لا هم ژوند عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی. له تېرې اونۍ په بغلان او ځینو ورڅېرمو ولایتونو کې تر سختو اورښتونو وروسته د سیلابونو له کبله سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په بدخشان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو رئیس مولوي محمد اکرم اکبري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل زیات زیان په تشکان ولسوالۍ کې خلکو ته وښتی دی.
که په تشکان کې په میلیونونو افغانۍ هم ولګول سي ورته اړتیا ده. هلته پلونه، سړک، پلچکونه هر څه اوبه وړي دي. په تشکان کې اوبه زیاتې دي چې د کوچکې سیند ته هم بهیږي. هلته موټر څه چې په پلي ډول تګ هم ستونزمن دي. تشکان یوه دره ده چې موټر په یوه میاشت کې هم هلته نسي تلای.
د طالبانو د دغه چارواکي په وینا په بدخشان کې په ټوله کې 400 کورونه یا بشپړ یا څه ناڅه ویجاړ سوي او 11 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف د چلډرن پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې تر دغو سیلابونو وروسته ماشومان او کورنۍ تر ونو لاندې یا هم نړیدلو کورونو کې ژوند کوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف پر خپل ایکس پاڼه لیکلي وروستیو سیلابونو د ګڼو کسانو یوازې کورونه نه دي اخیستې، بلکې ټوله شتمنۍ یې ورڅخه اخیستې ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې په وینا دغو سیلابونو د څښاک اوبو سیسټمونه هم ویجاړ کړي دي. یونیسف وایي دوی پر سیلاب ځپلو کورنیو چې هر څه له لاسه ورکړي طبي بستې ویشي چې په هغوی کې صابون، د غاښو د مینځلو برسونه او د جامو مینځلو لازم مواد شامل دي. د ترکیې سفارت پرون خبر ورکړی چې د ترکیې هغه الوتکه چې په 24 ټنه بشري مرستو بار وه د مزار شریف هوایي ډګر ته ورسېده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د قطر، متحده عرب اماراتو، کویت، سعودي عربستان، ایران، هند، روسیه، ازبکستان، چین، آذربایجان، جاپان، مصر، جنوبی افریقا، د امریکا د متحده ایالاتونو او ځینو نورو هیوادونو او سازمانونو د خواخوږۍ مننه کړې ده. په دوی کې اکثرو هیوادونو او سازمانونو د سیلاب ځپلو لپاره افغانستان ته بشري مرستې رالېږلې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر خل د ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق د بل حقوق د داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میدان او څنګه له ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په اړه په داسې حال کې چې د طالبانو رژیم د مطبوعاتو او په سانسور او د خبریالانو په شکنجې تورن دی او تر خوا یې دا هم ویل کېږي چې رسنۍ تر سانسور لاندې نیولي او خبریالانو ته د خپلواکو معلوماتو د ورکولو اجازه نه ورکوي. په همدې حال کې افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاور سفیره کرن ډیکر وایي افغان خبریالان په افغانستان کې له ګواښونو، ځورونې او نیول کېدو سره مخ دي. ډیکر زیاتوي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال افغان خبریالان د ځان سانسورولو مبهم او بې برخلیک کې سره مخ شوي او همدا ډول په رسنیو کې د خوځو حضور په بېسارې توګه کم شوی دی. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان خبریالان هم وایي چې معلوماتو ته د نه لاسرسي او شته ګواښونو پر دوی کاري فضا نوره هم تنګه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د بیان د ازادۍ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې څونه وړاندې وه افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره او د بیان د ازادۍ په برخه کې تر ټولو بدتر هیواد وګڼل شو. په هغه راپور کې ښودل شوی وه چې افغانستان د شمالي کوریا څخه وروسته هم د مطبوعاتو د ازادۍ او د خبريالانو لپاره تر ټولو بد هیواد ګڼل شوی دی. وخت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د دوی حکومت ډېر شمېر خبريالان هم نیولي، خو له ځینو البته د یو څه وخت راول زندان وروسته یې بیرته خوشي کړي دي. پر طالبانو باندې تور ده چې پر خبريالانو باندې غواړي فشار راولي او هغه ډول چې هغوی غواړي ورته خبرونه وکړي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شازدافیر کرندیکر د طالبانو په واکمنۍ کې د خبريالانو او رسنیو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د کرد پنجشنبه په ورځ د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت له یو شمېر خبريالانو سره په آنلاین غونډه کې وویل چې له 2021 کال مخکې د رسنیو ازادي په افغانستان کې یو خورا مهمه مسله وه، خو اوس رسنۍ او خبريالان ګواښل کیږي، ځورول کیږي او نیول کیږي. هغې زیاته کړه د 2001 کال څخه تر 2021 کال پورې په افغانستان کې د رسنیو وده په سیمه کې یوه روښانه بېلګه وه. په دې موده کې 15 تلویزیونونه او 115 راډیوګانې فعالې وې او د ځوانانو او ښځو لپاره یې په دواړو ژبو خپرونې درلودې. نوموړي په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په ارزښت هم ټینګار وکړ او وی ویل چې اوس مهال په افغانستان کې خبريالان او رسنۍ له مبهم او نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د اغلی ډیکر په وینا د رسنیو کار تر څارنې او کنټرول لاندې دی او دغه شان معلوماتو ته لاسرسی هم محدود دی. نوموړي په افغان رسنیو کې د ښځو د حضور لږوالي ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې د طالبانو د فرمانونو له امله د ښځو غږ د هغوی خبرې او په رسنیو کې د هغوی ګډون محدود شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې یو شمېر خبريالان وایي معلوماتو ته د لاسرسي نشتوالی او شته ګواښونو پر دوی کاري فضا نوره هم تنګه کړې ده. یو خبريال چې د امنیتي ستونزو له امله یې د خپل نوم له ښودلو او اصلي غږ له خپرېدلو ډډه کوله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
رسانه‌ها و خبرنگاران با یک سری از محدودیت‌ها و چالش‌های مواجه شدن که از جمله
رسانه و خبریالان لیولر محدودیتون سر مختی لده دلی ده توقیف مسئله لچه پر یختینی دول پر طول افغانستان که پیخ شوی پر دیر اولر پرتو سیمو که اطلاعاتی و رسانی ده فضا ترلی ده، خوب بخارون که بیا نیم اخلاص او نیم ترلی ده
بر حالتهای تهدیدی.
یو بل خزینه خبریاله چې د موجود حساسیت لامل نه واړي نوم یې په راپور کې یاد شي او نوموړي هم د خپل غږ د بدلېدلو غوښتنه کوي. ازادي راډیو ته وویل چې د نورو محدودیتونو تر څنګ خزینه خبریالانې اطلاعاتو ته بشپړ لاسرسی نه لري.
متاسفانه عدم دسترسی به اطلاعات
لبد مرغ اطلاعاتو ته نه لاسرسی په جمهوري نظام کې هم موجود و اوس هم شته. اطلاعاتو ته لاسرسی تر اوسه هم په اداراتو کې لازمي امر نه دی ګرځېدلی. ځینې ویاندویان له هم خبریالانو ته د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي، په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانو ته.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو کمیټې مشرې سمیه ولیزاده په دغه هیواد کې د خبریالانو او رسنیو وضعیت نازک بللای. نوموړي زیاتوي
در این شرایط بحرانی خبرنگارانی که
پدې حساسو شرایطو کې خبريالان چې کولای شي د خپل موخو او هڅو پر بنسټ معلومات ورکړي یا کار وکړي، په ځانګړې توګه زموږ خزینه خبريالان او حتی زموږ په ځینو ولایتونو کې خزینه خبريالان نشته، دا د اندېښنې وړ ده. د افغان خبريالانو مرکز په ځلونو ویلي چې د رسنیو د فعالیتونو پر وړاندې باید محدودیتونه او ګواښونه لرې شي.
خواستار لغو محدودیت‌ها و همچنان تهدید خبرنگاران شده.
افغانستان لپاره د امریکا سفارت شرزدافیر کرندیکر د غشان وویل چې د فشارونو او بندیزونو له امله په افغانستان کې د شاوخوا 300 رسنیو فعالیت بند شوی. رسنۍ او خبريالان اړ شوي چې ځان سانسور کړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د مخکینیو راپورونو له مخې په افغانستان کې 80% ښځینه خبريالانې د محدودیتونو، ځورونو او ویرې له امله خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې دوی د ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو له فعالیتونو ملاتړ کوي او هیڅ رسنۍ د دوی د بندیزونو له امله نه بلکې له دې امله چې دوی خپلې مالي سرچینې له لاسه ورکړي تړل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
مننه چې ازادي راډیو اوري او زموږ خبرونه ځان سره تعقیبوي. اوس هم د افغانستان کې د خوځو د وضعیت په اړه باندې راپور چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وای د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې اکثره افغان میرمنې له محرم پرته بازارونو ته هم نشي تللی. یاد سازمان د پنجشنبه په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې په افغانستان کې د ښځینه متشبسونو په اړه خپل درې کلن راپور وړاندې کړ او زیاتوي چې د طالبانو د بندیزونو له امله دوی له کاري ننګونو سره مخ دي. یو شمېر افغان ښځینه متشبسینی هم وایي د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي محدودیتونو د دوی د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. د همداسې حال کې ده چې واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته دوی د شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې دي. تر خوا یې همدا ډول د څو محدودو دولتي ادارو پرته په ټولو دولتي ادارو او ټولو غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار بندیز لګولی دی. حتی د کار په خصوصي برخه کې هم چې د خوځو د عوایدو یو سرچینه وه د بیلګې په توګه راشکاوې هغه هم بندې کړي. تر خوا یې د خوځو سیاسي فعالیت او ټولنیز فعالیتونه او فرهنګي فعالیتونه هم منع شوي دي او له دې ټولو سره سره بیا طالبانو ادعا کړې چې د دوی لخوا افغان خوځو ته په ټوله کې افغانانو ته اسلام په چوکاټ کې شرعي حق ورکړل شوی دی. هغه ادعا چې د اسلامي همکارۍ سازمان په ګډون د نړۍ ډېر شمېر اسلامي هیوادونو ننګولې ده او خو طالبانو بیا له دې ټولو سره سره ترې دفاع کړې ده.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وای متشبسې ښځې د طالبانو د بندیزونو له امله په خپلو کارونو کې له ننګونو سره مخ دي او آن له محرم پرته سیمه ییزو بازارونو ته هم تګ راتګ نشي کولای. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې غونډه کې د افغانستان متشبسینو ښځو غږ واوري د هغوی زغم او مبارزې په نوم خپل درې کلن راپور خپور کړ. دا راپور د 2022 کال له سپتمبر څخه د روان کال تر مارچ میاشتې پورې د 3122 وړو او متوسطو سوداګریو درلودونکو ښځو سره د انفرادي ډله ییزو مرکو او نظر پوښتنې پایله ده چې د ښځو کار پرمختګ او پر وړاندې ننګونې راټولې کړې. د دغه راپور د موندنو له مخې 83% متشبسې ښځې چې مرکې ورسره شوي ویلي له محرم پرته سیمه ییزو بازارونو ته او یا هم د خپل کار د ودې په موخه له یوه ولایت څخه بل ولایت ته د سوداګرۍ لپاره نشي تللی چې د امر د دوی د سفر لګښتونه دوه چنده کړي دي. په دغه راپور کې ویل شوي دي چې افغان متشبسینې چې هڅه کوي نورو ښځو ته د کار زمینه برابره کړي له ستونزو سره لاس او ګریوان دي، لکه د دوی پر کار د بندیزونو تر څنګ د کوچنیو پورونو په ګډون مالی سرچینو ته محدود لاسرسی، د لویو شرکتونو لخوا دوی سره د همکارۍ له تړونونو ډډه کول، په سیمه ییزو بازارونو کې یې تولیداتو د تقاضا کمیدل، د امنیت او خوندیتوب نشتوالی، تبعیض، د پرمختللو اسانتیاو نشتوالی او د سوداګرۍ د جوازونو د ترلاسه کولو په برخه کې د لازمو اسانتیاو نشتون. یو شمېر افغان ښځې چې په افغانستان کې کوچنۍ او متوسطې سوداګرۍ لري هم د خپل کار پر وړاندې د ننګونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي محدودیتونه د دوی د پرمختګ مخه ډپ کړې. د کابل ولایت یوه ښځینه متشبسه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وایي:
یو څه په مرام کور کې لري او بینه لري. زه خپله دغه یو څو ورځې مخکې د سادسه سره مخامخ شوم چې ما ته وویل چې باید ته په دغه نمایشګاه کې اشتراک کړې، باید تاسو مرام واوسي. نو ما هم نشوی کولی چې څنګه وکړم. پلار جان مې نشته نږدې او ورور مې په وظیفه کې دی، زه ځان سره څوک مرام کوم چې زه هغه دواړه د وظیفو نه راوباسم، زه مرام د ځان سره بوزم. نو زه خو مور مرام کولی نشم، خور مرام کولی نشم. هغه خدای وایي چې باید دغه مرام ونه اوسي، تاسو باید نرینه مرام واوسي. چې مرام ونه اوسي موږ هېڅ چېرې اشتراک نشو کړی، په هېڅ کې برخه نشو اخیستلی دی، لای ته به مرامه نشو تللی دی.
د کندز ولایت اوسیدونکې متشبسې میرمن کریمې ازادي راډیو ته وویل چې د ګڼو ستونزو سره سره یې یو کوچنی کاروبار پیل کړی، خو بندیزونو دوی اندېښمن کړي.
هر ورځ دا محدودیتونه زیاتېږي او ښځې نسي کولی له نارینه محرم پرته په شمال ولایتونو کې تګ راتګ وکړي، په ځانګړې توګه هغه میرمنې چې میړه نه لري او محرم نه لري. اندېښنه لري چې څنګه به له محرم پرته روغتون یا بازارونو ته ولاړې شي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی همدارنګه زیاتوي چې وروسته له هغه چې په 2021 کال کې طالبانو بیا ځلي واک ترلاسه کړ، او په ډیرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیزونه ولګول، اوس هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستی کوي هڅه کوي متشبسې سي، خو شته محدودیتونو یې ننګونې لا ډېرې کړې. د دغه سازمان د راپور له مخې د 80% افغان ښځینه متشبسینو د عاید یوازینۍ لار د دوی واړه او لوی کاروبارونه دي. دغه ښځې په داسې حال کې د خپلو ننګونو په اړه خبرې کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له بیا ځلي راتګ وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځي، پوهنتون او ښوونیزو کورسونو ته له تلو منع شوي. ټولنیزو فعالیتونو کې هم د دوی په ګډون محدودیت لګېدلی او تفریحي پارکونو ته هم نه پرېښودل کېږي. تر دې وړاندې د ښځو د حقونو فعالانو او ځینو نړیوالو هیوادونو تل د ښځو پر وړاندې د طالبانو دا چلند ناسم بللی او په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې، خو دا ادعاوې تل طالبانو رد کړې او ویلي دي چې د اسلامي شریعت له مخې یې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه تامین کړي دي.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاج رحمان د غزنی ولایت نیکول سوالی مالای کله ما وختنه داده سمو کلی کی هیڅ مکتب نسته، نه دینجونه نه دی هلیکانو مرته رسمي مکتب را کول سی او آینده مو ماشومان ټول زده کړی وکي. پهلن تقریبا 1200 کور به کله یو هیڅ نه مکتب سره کی نه دینجونه مکتب سره نه دی هلیکانو مکتب سره. مهرباني.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه. زه د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ څخه دغه پیغام در پرېږدم. دغه زموږ په ولسوالۍ کې دغه طالبان د ځوانانو په داژور باندې راګرځي، بیا ډېر بي عزته کوي. بیخي داسې چې چاټر خریلي هغه بیا سلمانۍ ته په زور بیا هغه هلته بیښتن ورکل کوي، خریې بیښتن. بیا چې په کوم کور کې وادي دغه کور والا ته راځي، چا سرو چلنده کړي یا ټیپ امتري چلنده کړي، دغه کور والا بس بیا په مابس کې دوه درې شپې بندي هغه واده خوشحالي زندې تېروي. نو دوی چې کوم دغه کوي په کوم کور کې دلې وادي دغه کور والا به خامخا د نو دودنې په مابس کې ناشي. نو دغلته چې چاته موږ نه رئیس کوم نه اورېدلته خو نو سړی چاته سور چاته وایي، نو چې هلته ورشي هغه تر دې پسې بي عزته کوي.
د پاکستان وړو چارواکو څخه تا هله دي موږ چې دا خلک لا رښتو ځکه من کې ځکه چې دا کاروایی چې کېږي دا ټول د غوره لاس کېږي، دغه تاسې هغه مسؤلین چې دي په دا باندې جدي نظر وکړي او دا خلکو باندې نظر کوي او تبادله ورکړي. نو به تاسې لپاره هم اسانتیا شي، نور ګاونډیانو لپاره به هم اسانتیا شي، کنه د الله عذاب ته متوجه شي.
السلام علیکم. مونږ نه نه هر لته اجندول سواله سیدون کې په اعلان په ایران کې وسیګو او د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زموږ د افغانستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په ایران کې کوم خلک چې په ویزو او پاسپورټونو باندې راغلي هغه هم نیسي، او په ازادۍ زموږ د افغانستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په دې بابت کې جدن د ایران حکومت څخه غوښتنه وکړي چې آیا دا ولې ویزې لري ډیپورټ کوي یا بیرته افغانستان ته اړي، یا قاچاقي قانوني اسناد هم نه منل کېږي په ایران کې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. زما بریاوې.
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114015.
شمیره بیا تکرارو: 00422114015.
بالکل په همدا کشمیری آزادی رادیو ته چلان شو اړیکه ونیسی نو د آزادی رادیو همکارم تاسو سره بیا پر اړیکه کې شي مرکه به در سره وکیو د آزادی رادیو د چپول لارې په خبره شي د آزادی رادیو په پاڼه کې هم یادونه کوم چې آزادی رادیو خپل پیغامونه هم راواسوي موږ به ساسي پیغامونه د آزادی رادیو په سلیبری ساته خبرونه کې په بیا لا بیلو وختونو کې ځای کوو خبر ته خبره کوو د خپل سیمی او همدارنګ د خپل سونځي په اړه باندې آزادی رادیو ته وایست آزادی رادیو ساسه په چوپړ کې د سلیروي ساتس به ملتیا وکړي د دې خبرونه.